دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د سحر نه بجې د مشال رادیو د نه ساته خبرونه په پیل کې زه ګل ایاز او مجید بابر درته هر کلی وایو. نن د اتوار ورځ د 2014 میلادي کال د فروری میاشتې 8 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې درخبرو. یو څو سندرې هم په خبرونه کې لرو، خو لومړی د دې ساعت تازه خبرونه له مجید بابر اورو.
ستړي مشي سحر مو په خیر او رومبه د مشال له خبرونو سره ټکی. چین، پاکستان، امریکا او افغانستان وایي طالبانو سره به نیخ په نیغه دامن خبرې د رواني میاشتې تر پای پیل شي. په کوټه کې د پرونی 14 د مړو شمېره 9 ته رسېدلې ده. د یورپ په بیلابیلو ښارونو کې د تاریکین وطن او اسلام پر ضد مظاهرې کیږي. او ستمشال خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امن په مخه څلور هیوادونه چین، پاکستان، امریکا او افغانستان سره شوي دي چې د افغان حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه خبرې ترې به د رواني میاشتې تر پای پورې پیل شي. دا څرګندونې تېر ورځ په اسلام آباد کې د دغو څلورو هیوادونو ترمنځ د جوړې شوې غونډې نه پس په یو اعلامیه کې شوي دي. د دغې غونډې نه پس د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي امین الدین مظفری مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې اقدام هرکلی وکړ.
زما په نظر دا یو نیک اقدام دی او هیله من یو چې دا غونډه وکړای سي د سولې پروسې ته یو مناسبه لار پرانیزي.
څلور وړه هیوادونه په دې سره شوي دي چې افغان حکومت سره د خبرو لپاره به د افغان طالبانو ټولو ډلو ته بلنه ورکوي. تېر ورځ د بلوچستان د کوټې ښار کچرو سره نږدې شوې ځانمرګي بمې چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمېر 9 ته ورسېدو. په دغه چاودنه کې د اف سي ځواک د 15 سرتېرو په ګډون 13 نور کسان ژوبل شوي هم وو. تېر ورځ د دغه چاودنې نه پس په بلوچستان کې د اف سي ځواکونو مشر میجر جنرال شیرف ګن رسنو سره په خبرو کې وویل
دا خلک اوس دومره کمزوري سوي چې اسانه هدف په نقشه کوي، خو که خدای کول د اولس په مرسته به دوی ارومرو ختموو او په بلوچستان کې به هغه پخوانی امن بیا بحاله وو.
د دې برید پر پاکستانی طالبانو پر غاړه غستیدا. په بنو کې د شماري وزیرستان د دواړو قبیلو او د داوړو قبیلو او ځوانانو تنظیم یو احتجاجي لاریون کړی. دوی وایي چې په سیمه کې کورونه ورانیږي او له کورونو څخه سامانونه یې شخصي ټیکهداران پټوي. دوی حکومت نه غوښتنه وکړه چې دا سلسله دې زر تر زره ودرول شي. د یادې احتجاجي مظاهرې یو مشر نثار علي خان مشال لیدو سره په خبرو کې وویل مظاهره کوونکو وویل چې په سیمه کې بازارونه وران شوي او اوس د کورونو د ورانولو کار روان دی. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې زر تر زره دې خپلې سیمو ته ستانه کړل شي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندارتون پرانستل شوی دی. د پراګ په یو عجایبګر کې په دغه نندارتون د سوونو لپاره جاری وي. د پارلماني چارو لپاره وفاقي وزیر غلام نبی فراهی په پراګ کې د مشال لیډیو افغان څنګه ته وویل چې دی د ویاړ احساس کوي. د ویل دا زموږ لپاره د ویاړ ځای دی چې زموږ لرغونی میراث د نندارتون په بڼه خلکو ته وړاندې کیږي. دغه آثار چې له 3000 تر 6000 کلونو پورې لرغونی دي تر ډېره د لوګر ولایت د نکو د میسو په کان کې موندل شوی دي. ټاکل شوې د افغانستان او د امریکا ترمنځ د دوړخیز امنیتی تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. دا د دغو تړونونو د تطبیق د ګډ کمیسیون لومړی غونډه ده چې نن په دفاعي وزارت کې جوړیږي. تر غونډې وروسته به په افغانستان کې د بهرنیو قواوو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل وینا وکړي. د دفاع د وزارت ویان مرستیال برید جنرال محمد راد منش د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل دا د دغو تړونونو د موادو د تطبیق لومړی غونډه ده چې په دفاع وزارت کې جوړیږي. بیا د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی او د بهرنیو قواوو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل کانفرنس ته معلومات ورکوي. افغانستان د 2018 کال د سپتمبر په پای کې له امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړ. بخنه غواړو افغانستان د 2018 کال د سپتمبر په پای کې له امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړ. د یورپ په بیلابیلو ښارونو کې د تاریکین وطن او اسلام پر ضد په احتجاجي مظاهرو کې په زرګونو کسان برخه اخلي. د جرمني په ډرسټن ښار کې پولیس وایي چې دوی تمه لري چې د تاریکین وطن او اسلام پر ضد د یوې ډلې بیکیډا لخوا تنظیم شوي دغه مظاهرو کې به 15,000 کسان برخه واخلي، او زیاتوي چې د دغه ښار د البی دریاب بلې غاړې ته د دغو مظاهره چیانو پر ضد یوې بلې مظاهره کې به هم 30,000 کسان برخه اخلي. بیکیډا ډله چې په 2016 کال کې یورپ ته د تاریکین وطن د ورتلو او په دغه سیمه کې د اسلام د نفوس په ضد جوړه شوې وه، دا مهال په یورپ کې د ښي اړخو او هغو خلکو اکثریت دی پکې څوک چې د تاریکین وطن او اسلام مخالف دي. د دغه ډلې یو غړي سیک فرایډ ډای بریټنز تېره ورځ په ډرسټن کې د مظاهره چیانو یوې ډلې ته په وینا کې وویل، موږ دپاره لازمه ده چې د یورپ د اندروني او بیروني پولو ساتلو کې بریا ترلاسه کړو. دغسې وړې وړې مظاهرې د یورپ په نورو ښارونو لکه امستردم، برمنګم، پراګ، وارسا او د فرانس په ځینو ښارونو کې هم شوې دي. وروستۍ خبر دا چې په پام کې ده د یورپي یونین د بهرني سیاست مشر ایران ته سفر ولري. فدریګا موګرینی د تهران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ په ایټمي مسله د وروستۍ موافقې تر عملي کېدو وروسته دغه هیواد ته سفر کوي. د هغې موافقې له مخې چې تیره میاشت پرې عملي کار پیل شو، ایران خپل حساس ایټمي فعالیتونه ډېر راکم کړل. په بدل کې له دغه هیواده نړیوال بندیزونه په لرې کېدو شول. موګرینی پرون وویل چې د دې سفر لپاره لا نېټه نه ده ټاکل شوې، خو د هغې په وینا چې له ایراني لوري سره د سفر لپاره سلا مشوره روانه ده. د مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
درنو اوردونکو خبرونو د مشال رډیو واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. کچری د مشال رډیو روانه غړی تر پای پاتې شي نو دا رپورټونه به واوري. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په لارو چارو موافقه وکړه. کارپو ایاز وزیر دې پرمختګ ته څنګه ګوري؟
په ټولو نه مهم افغانستان او پاکستان دی، او د دوی خپله رضا په دې سلسله کې که دوی سره راضي شي نو نور مشکلات ځکه نه ویني.
په کوټه کې په پرونی ځانمرګي برید کې د وډل شو کسانو شمیره نهو ته رسیدلې ده. صوبای حکومت وایي د دغه بریدونو جواب به ورکوي.
هدف ریاست پاکستان دی، هدف د پاکستان معاشره ده، هدف زموږ پر امن خلق دی، او موږ د دوی اعلان او د دوی جنگ قبول کړی دی.
په بنو کې د شمالي وزیرستان میرلي داوړو قبیلو او ځوانانو تنظیم مظاهره کړي او له حکومت یې غوښتي
در دې خپل علاقې ته زر تر زر واپس اکو په میز باندې د ویزیټا او په میرا خپل علاقې
اوسه. پښتونخوا ولسی دریک وای چې اقتصادي راهداري کې وړي کې صوبو ته حق نه ورکول کیږي.
د ونډ چې نه لګي د موږ مشران چې دا په جامعه موږ سره زیاتې کوي، امي د پښتون سره کوي، امي د بلوچي سره کوي، او امي د سندي سره کوي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو یو څو سندرې هم په خبرونه کې تاسو لپاره لرو. له مشال راډیو سره درنو درکو تاسو د مشال راډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په لارو چارو موافقه وکړه. دوی په خپل دریمه څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو له ټولو ډلو غوښتنه وکړه چې د سولې خبرو ته اکینی. د پاکستان بارونو چارو وزارت وایي چې د سولې خبرو تورو په کړنلاره موافقه شوې. ټاکل شوې چې د څلورو هیوادونو بل غونډه د روانې میاشتې په اخر کې په کابل کې وشي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
د پاکستان خارجه دفتر وایي د افغانستان د امن او مفاهمت لړکې د سلور ملکی کوارډینیشن کمیټې درې مغونډه اسلام آباد کې وشوه چې پکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه د مذاکراتو شروع کولو لپاره په یو کړنلاره اتفاق وشو. دې دوران ویلی شو چې د مفاهمتي عمل مقصد باید سیاسي جوړجاړی وي چې په نتیجه کې له دغه هیواده ناامني ختم شي او پایدار امن راشي. غونډه کې اتفاق وشو چې سلور واڼه ملکونه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغ مذاکراتو نیټې ټاکلو په غرض مشترکه کوششونه کوي او امکان دی دغه مذاکرات د روانې میاشتې په اخره کې وشي. دوی د افغان طالبانو په ټولو ډلو غږ وکړو چې مذاکراتي عمل کې شریک شي. د څلور اړخیزه کمیټې د غونډو او مذاکراتو دپاره په کړنلاره اتفاق ته پاکستان کې کارپوهان په کم نظر ګوري. په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان افغانستان د چارو کارپو او خبریال طاهر خان نه تپوسو کو نو دوی
ډیر زیات پرمختګ شوی د دې څلور اړخیزه غونډو کې. او مهم غلار نقشه ده چې په هغه باندې متفق شوی دي. ډیر زیات دغه تفصیلات هم دي ورکړی شوی، لیکن په هغه کې د دې هیوادونو ذمہواری دي چې افغانستان بس کوي، د چین و پکې سره رول وي، پاکستان څومره په دې کې خپل مؤثر رول چې هغه طالبان دې ته راضي کی چې هغه راشي. بیا د امریکا رول خو د ټولو نه مهم دی او په دغه رول باندې دی اوس هغه سره متفق شوی دي. ځکه دا پاکستان یو موقف پاتې شوی و چې د هر ملک دا ذمہواری ده چې هغه د افغانستان په امن او د هغې په ثبات او په سلامتیا کې خپل رول ادا کړي. زما په نظر باندې دا غونډه ځکه کامیاب ده چې دا مهمې فیصلې شوي دي، بل دي طالبانو ته اپیل هم کړی چې خبرو کې شامل شي.
د ذکر ده چې څلور ملکي کمیټې کې د پاکستان نمائندګي د خارجه چارو سکتر اعزاز احمد چودھری، د افغانستان نمائندګي نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی او د چین او امریکا نمائندګي د پاکستان افغانستان دپاره د دواړو ملکونو خصوصي استازو وکړه. ټاکل شوې ده د کمیټې څلورمه غونډه د روانې میاشتې په 13مه نیټه کابل کې وشي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنوندر کو بهم دې موضوع کې پاتې کیږو. سیډونکو وايي کچره پاکستان او افغانستان پر یو بل باور وکړي او د سولې په عمل کې له یو بل سره رښتینی همکاري وکړي، نو ممکن ده د افغانستان د سولې عمل په وړاندې لاړ شي او سنتیجی ورکړي. دا چې د سولې رواني خبرو ته د سیمې او بهرنو او سیاسي چارو کارپوهان څنګه ګوري، تفصیل د فرخند اسد پر رپورت کې ورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه په غونډه کې پاکستان وویل دوی کوشش کوي چې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ دغه مذاکرات پر مخ لاړ شي او د طالبانو زیات ډلې د خبرو میز ته کښېنوي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د غونډې په پیل کې وویل ټولې خواوې دا کوشش کوي د طالبانو زیاتې ډلې په دغه پراخ سیاسي بهیر کې شامل کړل شي چې دا رنګه پر هغو وسلوالو ډلو سهاره تنګ شي چې نه غواړي روغه جوړه وکړي. په دغه خبرو کې د پاکستان د رول په اړه پخوانی سفارتکار او د بهرنیو چارو کارپوه ایاز وزیر وایي
زویم چې څو پورې په دې کې پاکستان په یوه راضی نوی داغه پرمختګ ویول لګرام کار دی، خو هیله لرم چې دوی دواړه به هم دا وار په دې مسله باندې راضی شي چې د طالبانو د افغان حکومت خبرې اترې د څنګه وشي او کنه کی بیا څه ګامونه واخستل شي. خو د دې ذکر ما د څلور ملکی ډله کې په ټولو نه مهم افغانستان او پاکستان دی او د دوی خپل رضا په دې سلسله کې که دوی سره راضی شي
دا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ درېمه دا ډبل څلور اړخیزه غونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یوې تګلارې رامنځته کول دي. د سیمې د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي که چیرې افغانستان او پاکستان پر یو بل باور وکړي او خپل منځي اختلافات له منځه یوسي، نو کېدای شي د سولې دغه عمل پر وړاندې لاړ شي.
زه امیدوار یم چې دا ځل په دې غونډه کې چې یو خوبایی ده هغه دا ده چې د امریکې متحده ایالات او سره چین چې دا دواړه ډېر ښه نفوس لري په پاکستان باندې، که یقینا هغوی غواړي چې په دغه منطقه کې، په دغه سیمه کې او خصوصا په دغه جنګ ځپلي هیواد کې افغانستان کې سوله او ثبات منځته راشي، دا د ستراتیژۍ یوه برخه. نو زه بیا یقین لرم چې انشاءالله تعالی یو څه روشنایي به.
افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې د اسلام آباد په دغو څلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو لپاره منصوبه بندي وشي او تمه دا ډیر زر به له طالبانو سره په دې اړه مخامخ خبرې وشي. د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی او سلاکار او افغان سیاستوال شهزاده مسعود په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
نیت خوی او بیا اتفاق جوړ شي دغه څلور هیوادونو او بیا افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه اعتبار چې کوم ډېر کم دی هغه لږ زیات شي، نو بیا ممکن ده دا خبرې پیل شي. خو بیا خبرې پیل کول دا یو چیلنج دی او بیا خبرې کې پرمختګ حاصلول دا یو بل چیلنج دی. نو په دې کې ممکن ده چې په لاره کې بیا چې دا خبرې پیل شوې په دې کې مشکلات مخې ته راتلل شي، په دې کې کوم خلک چې دې په حق کې نه دي افغانان کوي همېشه پرې جذبه کوي.
تر دې وړاندې یوه غونډه په اسلام آباد او دویمه په کابل کې شوې وه. د افغان سولې خبرو اترو کې د پاکستان او افغانستان په ګډون د چین او امریکا استازي هم ګډون لري.
فرخند اسد چې تاسو ته رپورټ وړاندې کول پم دي موزیک پاتې کوي. پاکستان خبریدونکو انګریزي ورسپانډ ډان لیکلي چې په دې رسو کې د افغان او پاکستانی استخباراتي ادارو مشرانو ملاقات کړي. ورسپانډ په خپل ادارې کې لیکي چې دغه سي ملاقاتونه د ترهګرۍ په وړاندې جګړې او د خپل منځو اړیکو لپاره ضروری او مهم دي. خو په ادارې کې د پښتنو هم راپورته شوی چې آیا د پاکستان فوج به د افغانستان په وړاندې خپل لانجمنه پالیسي بدل کړي او کنه. بشیر ګواغ د دې لیکنې نورې برخې درته وړاندې کوي.
ډان ورسپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان استخباراتي ادارې په خپلو هیوادونو کې پر پالیسیو ژور اغیز لري او له همدې کبله په دې روسیو کې د دواړو خواوو د یادو ادارو د مشرانو ملاقات هم ډیر د اهمیت وړ دی. ورسپانه لیکي چې د افغان استخباراتي ادارې NDS سرپرست مشر مسعود اندرابی او د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI مشر رضوان اختر دا ډېری مسلې په مخ کې پرتی دي، ځکه چې د دواړو ادارو ترمنځ د اړیکو تاریخچه ډېره خنه ده. په ادارې کې راغلي چې پاکستان ته افغان استخباراتي ادارې مشر د خپل سفر په محال د چینایي او امریکایي استادو سره هم ملاقات کړی دی، چې د ورسپانې په خبره د اوږدمهاله ستراتیژي لپاره هڅونکې ده. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان د اړیکو د ښو ساتلو لپاره ضروری ده چې دواړو خواوې نه یوازې د لوړپوړو ملکی چارواکو په کچه خبرې اترې ولري، بلکې د پوځي افسرانو ترمنځ هم باید غونډې دوام وکړي. ډان ورسپانه لیکلي چې په دې وروستیو کې د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم د خپل افغان سیال او افغان چارواکو سره ملاقاتونه کړي چې په سیمه کې د ترهګرۍ د کمولو او ختمولو لپاره ښه کار دی. په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو پوځي چارواکي د ډیورنډ کرښې د امنیت او ثبات د ساتلو په اړه هم جوړجاړي ته رسیدلي دي. ورسپانې مخکې لیکلي چې د دې هر څه سره سره د افغانستان او پاکستان د استخباراتو ادارو همکاري ډېره ضروری ده، ځکه چې په سیمه کې د قراري لپاره د دواړو ادارو ترمنځ دښمني نه بلکې دوستي پکار ده. ورسپانه همدارز یته چې د دې پښتنې جواب موندل سخت کار دی چې آیا افغان او پاکستانی جاسوسي ادارې به د یو بل په هیواد کې ګوتې وهل بس کی او که څنګه. په اداره کې پوښتل شوی چې آیا ISI به د یو با امنه باثباته او متحد افغانستان لپاره د دغه هیواد په وړاندې خپله پالیسي بدله کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو دن کو زو کوټه تا په کوټه کې فورم په ځانمر کې بریښي د ورل شو کسانو شمیر نه هو تر رسیدلې دا او تر دې زیات نور جوبل دي. د خالي ورس ماسپخین محل دا بریټ کوټه ل کچاره سره سیرم شوی چې د چارواکو په خبر هدف یې پاکستانی ملیشا سرتیری وو. د دې ځانمر کې بریښي مواري رسنو ته د پاکستان وسلوالو طالبانو قبول کړی دا. نور تفصيل خدای نور راکوي.
د خالی په ورځ ماسپښین مهال د کوټې له کچاري او لیاقت نومي پارک سره چیرمه په یو ځانمرګ برید کې د وژل سویو شمیر نه هو ته ورسید. چارواکي وایي په وژل سویو کې درې د ملیشا ځواکونو سرتیري او شپږ نور ولسی وګړي دي. په دې بمي برید کې د 15 ملیشا سرتیرو په شمول تر ډیرش زیات کسان ژوبل سوي هم دي. د دې بمي چاودنې یو عیني شاهد د سترګو لیدلې حال رسنیو ته داسې بیان کړ. زه د منان چوک له خواره روان وم. کله چې تر کچاري را تیر سوم نو دی خواته د ملیشا سرتیرو یو ټرک او دوه نورې موټرې ولاړې وې. څنګه چې هم تر ټرک را تیر سوم بیخي زوروره چاودنه وسوه چې تاسو زما موټر لیدلی سئ چې ټوله تباسوی دی، لکن زه پکې بچ سوم. تر چاودنې سمدستي وروسته ډزې پایل سوې. زه دی خواته د پارک خواته راغلم چې هلته یو ټپي هم را سره وو او هغه مو بیا په یوه امبولانس کې روغتون ته ولېږداوه.
سات تھا تو وہ پھر ایمبولینس بلا کے اس کو ہم نے اس میں روانہ کر لیا.
تردی چودنی ورست د کوٹے شار پٹولو سرکاری رختنوں کی بیڑنا یہ حالت نافذ سو او ٹول مڑی او ٹپیانی لومڑائی سنڈے مند رختن تھا اور رست سی ایم ایچ رختن تھا منتقل کرل. پر بلوچستان کے دملشاد زوکن مچر میجر جنرل شیر افغان د پیش جائے تراغ او لرسنیو سره په خبرو کې وویل وسلوال زپلی ځکنو په بازارونو کې بریدونه کوي. دا خلک اوس دومره کمزوري سوي چې اسانه هدف په نقشه کوي، خو که خدای کول د ولس په مرسته به دوی ارومرو ختمو او په بلوچستان کې به هغه پخوانی امن بیا بحاله وو. بلې خواته د بلوچستان حکومت ویاند انوارالحق کاکړ بیا د پیښې په ځای کې له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د دې ځانمرګ برید هدف یوازې ملیشات ځواک نه، بلکې د په خبره د پاکستان ریاست وو چې دوی به ورته غاښ ماتونکی جواب ورکړي.
هدف ریاست پاکستان دی، هدف د پاکستان معاشره ده، هدف زموږ پر امن خلق دی. دا ګردو خلاف دوی اعلان جنگ کړی دی او موږ دوی اعلان او دوی جنگ قبول کړی دی او ان شاء الله جواب ورکړو.
د کوټه دا چاودنه په داسې حال کې کېږي چې له تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې په دغه ښار کې د ناامنۍ پیښې زیاتې سوې او همدا پر امنیتي ځواکونو په همدې موده کې شپږم برید دی چې تر 25 زیات امنیتي سرتیري پکې وژل سوي دي. پاکستانی وسلوالو طالبانو چې په دغو بریدونو کې هم د اکثرو پړه قبوله کړې، د خالد ورځې د دې ځانمرګ برید مسؤلیت هم رسنیو ته قبول کړی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا
مشال اړه ته تاسو وګورئ. د نورودونکو څو بنو ته په بنو کې د شمالي بلوچستان میرلي دا وړو قبیلو ازوانانو تنظیم لاریون کړی. دوی له حکومت شکایت کوي چې په سیمه کې کورونا ورانیږي او له کورونو څخه سامانونه شخصي ټیکداران پټوي. مظاهره کوونکو ویل چې په سیمه کې بازارونه وران شوي او اوس د کورونو د ورانولو کار روان دی. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې ورو.
بنو کې د شمالي وزیرستان میرعلي داوړو درې قبیلو هرمز، موساکی او اسوخیل سیمه کې د دوی د کورونو ورانولو پر ضد لاریون وکړو. لاریون کې د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم هم برخه ولرله. دوی تور لګوي چې د کورونو سامانونه په بنو او نورو بندوبستي سیمو کې خرڅولی شي. میر علی داوڑ قبیلے یو مشر ملک نثار علی خان و وایل
پرامن جلوس دے کینٹ مارکیٹ مخشے چې دولت دے مشتول پاکستان ہر انا منائے دارے نو سے وی خپل احتجاج ریکارڈ کرو و دے میز خاصا نہ کاٹا مطالبہ دا گدو چې دا کیما نیلامی کیم لوٹ مار دے میز پر شمالی وزیرستان سے لاگیا دا دادا فل فور بند کو و دے شمالی وزیرستان چې دا کیم متاثرین دی دادا دے مارچ پرے یعنی پورس 15000 خاندان
شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم نمائندہ نور اسلام موائل
کیم نے دا روڈ بانکڑو دا میر حکومت تھا پر امن میسج ور کا وی دا حکومت رو نہ خطو او ہر تاریخ بندے تے میر رو تے ویلا سرداری تے جرگا دو دیش سرے اتمندائی غا دو کہ اتمندائی چے کلا پتہ کھینی پتہ کیتا بندے پیسہ لا پو کو بیا 10 روڈ بندا وی چے دے اے دے نہ وے تے میر رو لاشینا چگی دی چے سے پرے پر روڈ بندے میر پیسہ لا نوی کڑی ہے تر امرا سے دے دا روڈ بانوی جمو خپل کیرا کائل ارس پرزای شو دمر قربانی میں کڑا
میر علی ہسو خیلو سیدون کے مصباح اللہ و ویل دولت ور سرا جمنا کڑے چخ پلا سیما با ورت خائی لہذا ورت دے دورہ ورکڑی چخ پل کورونا ووینی او اطمینان وکڑی.
بلا وریدا میر بجرگا شاید احتجاج کڑاو می گورنر صاحب او پی اے او سراسر تا جزیز امیر سر ادا وادا کڑی وا چه دی درے کو می خلق پی میر بیائی و آغا دوی بی پتوز بون دی ویزیٹ کی در دی اخبل علاقے تا زر تر زر واپاس آکو پا میر بون دی ویزیٹ آو پوچی میر اخبل علاقہ ہو سیا.
د شمالی وزیرستان نه بې کوره شو خلکو په بیا بیا جرګو مرکو او احتجاجونو کې دغه تور لګولې چې بازارونه یې ورته وران ویجاړ کړي او اوس د دوی کورونه هم ورانیږي سو نور د دوی د توانونو وژغورل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریڈیو ته تاسې غوږی درنو ودونکو نن د پښتون قام ستر سیاستوال مبارز او پښتو ژبې شاعر اجمل خټک بابا شپږم تلین دی. د اجمل خټک بابا د تلین په مناسبت د هغه سیاست او ادب او مبارزې او هغه ته د خراج د عقیدت وړاندې کولو لپاره په ټولو پښتون میشتو سیمو کې دستوري تابع شوی دی. شاعران، ادیبان او سیاستوالان د اجمل خټک د ژوند او مبارزې ته څنګه ګوري؟ له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په دې رپورټ کې ورو.
اجمل خټک د اپریل په 15 نیټه کال 1915 کې د نوخار ضلع په اکوړی کې د حکمت خان کرا زیږیدلې وو. نوموړي د وړوکوالي راهسې د پښتو لیک لوس او ادب سره بې کچه مینه لرله او بیا له دې وروسته یې د ادب سره په عملی سیاست کې هم قدم کېښودو او د باچا خان بابا په کاروان کې یې د اولس د خدمت لپاره مبارزه پیل کړه. د اجمل خټک د ژوند په حقله د زوی اجمل خټک مشال ریډیو ته وی.
د بابا ژوند خو کلاو کتاب پشانو بیا هم داغه کوم ذاتی ژوندو نو هغه ډیر ساده ژوندو هغه ډیر د کنات ژوندو او هغه یو داسي ژوندو چې هغه کې هغه د خپل ژوند حکومت لپاره کوشش کړي خو څه ور سره نو په هغه باندې کنات کړي دي. ته ما خبره ده چې هغه سره چې څوک ملاوي شي دي چې دا سره واسطه پروت دي هغه ته دومره مینا او دومره خلوص او دومره هوګوال ورکړي دي چې هرچا تر اوسه پورې نو چې چا سره د ملاوي کوم نو ایسو کبا داسې نه دي چې هغه
دا اجمل خټک د سیاسي ژوند په حق له چکل مشال ریډیو دا عوامي نیشنل پارټي د مرکزی جنرل سیکرټري مې افتخار حسین نو پختل نو هغه وی چې اجمل خټک د سیاست دانانو لپاره لارښود وو.
اجمل سیب چې کوم دی نو یو هماگیر شخصیت وو او د هغه د زندګۍ د ژوند ډېر اړخونه دي. هغه مطلب چې یو کامیاب سیاستدان مو یو لوی ادیب او د دې مثال ډېر کم ملاویږي چې په داسې غریب کې په ټول دنیا کې سو خپل نوم پیدا کی. داغه پیدا کېدل او تر مرګه پورې داغه ژوند د جدوجہد نه ډکو ځکه چې زمو په وطن کې غریبي ځان ته چې کم دی نو یو ډیر لوی مشکل دی او دې سره ژوند تیرول دا یو جهاد دی.
اجمل صاحب لار چې کم دی دا زمونږ لار ده. وایي کده بازونو ښکار نه منې نشي سیاده جالبرې هم پاتې نشي او کده زما شرایط لاس واچو خدای ګوستا شال ورانه پاتې نشي.
همداشان چې مشال ریډیو د اجمل خټک د ادبي هلو ځلو او ژوند په اړه د پښتو ژبې شاعر پروفیسر عباسی نوسبزی نو پختل نو د هغه ویناوا.
اجمل خټک صاحب د یو شاعر دی او د نوم نه دی بلکې هغه د یو تحریک او د یو جذبې نوم دی. تر څو پورې چې موږ د هغه ذاتی شخصیت ګورو نو زه دا ګڼم چې په پښتنو کې ډېر کم داسې فکر خاوندان پیدا شوي دي څنګه چې اجمل بابا وو. د پښتنو عامي تحریک هم د تیرو دیرشو څلوېښتو کالو نه د دوی په شعرونو باندې ژوند دی او تیز پاتې شوی دی.
د ذکر دا چې لنن نه شپږ کاله وړاندې کال 2010 کې د فروری په منیټا لوګدې ناروغي روستو اجمل خټک لدی دنیا سترګې پټې کړې او د اکوړی په لوی مخبره کې خاورو ته وسپارلې شو. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. درنو ودونکو د دمه نوړاندې مو واوریدل چې نن د اجمل خټک بابا د شپږم تلین منځل کېږي. هم دې مناسبت سره راځي چې د ګلزار عالم په غو کې د اجمل بابا دا کلام واورو.
یو تمنا دا اورې دې شکنا ستا زسکنی سکنی ما خام نه لګې د چا د زړه لګې لیدې شکنا ستا د سلو او طوفانونو په مخ یو اسمنے دے در لے گلے واڑم ستا دے چپو چپو سندھ نو پنم لے مراڈک شو سسو لے واڑم حسن چون دخلے مستل کو فرشی حسن تاتم جڑے دل کو فرشی دلو یلو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا آوے دے شکنا دس گنی اس گنی ما خام نہ لگے دچا دسڑو لگے لی دے شکنا استاد جنت نعمتونو نزار در توگی تو جهان جانم استاد تو زخل لڑمانو توبا صدر تدا لڑمانان جانم در تد گیڑ تو زخت شکر زو حلتش استاد دو زخونو خشتاد در تد دغا کسابا
د گلزار عالم په غو کې مو د اجمل بخټه بابا کلام اوریدل. درنو اردوونکو هم دې سره وخت شوه دی د سهار 9 بجې. مجید بابا نه د خبرونو لنډی سفر.
په افغانستان کې د امن په مخه څلور هیوادونه چین، پاکستان، امریکا او افغانستان سره شوي دي چې د افغان حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې اترې به د رواني میاشتې تر پای پورې پیل شي. تېره ورځ د بلوچستان د کوټې ښار کچرو سره نږدې شوې ځانمرګي ورمې چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمېر 9 ته ورسېدو. په دغه چاودنه کې د هیپ سي ځواک د 15 سرتېرو په ګډون 10 کسان ژوبل شوي هم وو. د دغه بریټ پر پاکستاني طالبانو په غاړه اخیستی ده. په بنو کې د شمالي وزیرستان د داوړو قبیلو او ځوانانو تنظیم یو احتجاجي لاریون کړی. دوی وایي چې په سیمه کې کورونه ورانیږي او له کورونو څخه سامانونه یې شخصي ټیکهداران پټوي. دوی حکومت نه غوښتنه وکړه چې دا سلسله دې زر تر زره ودرول شي. د چک جمهوریت په سرخار پراک کې د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندارتون پرانستل شوی دی. د پراک په یوه جایبدل کې به دغه نندارتون د څو اونیو لپاره جاري وي. ټاکل شوی د افغانستان او د امریکا ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. دا د دغو تړونونو د تطبیق د ګډ کمیسیون لومړۍ غونډه ده چې نن د دفاع په وزارت کې جوړیږي. د یورپ په بیلابیلو ښارونو کې د تارکیني وطن او اسلام پر ضد په احتجاجي مظاهرو کې په زرګونو کسان برخه اخلي. د جرمني په ډسټن ښار کې پولیس وایي چې دوی تمه لري چې د تارکیني وطن او اسلام پر ضد د یوې ډلې بکیډه لخوا تنظیم شوي دغه مظاهرو کې به 15,000 کسان برخه واخلي. زیاتوي چې د دغه ښار د ایل بي دریاب بلې غاړې ته د دغو مظاهرچیانو پر ضد یوې بلې مظاهره کې به هم 15,000 کسان برخه اخلي. په پام کې دا د یورپي یونین د بهرني سیاست مشر ایران ته مهم سفر ولري.
مجید بابر چې د خبرونو لړنې تاسو ته وړاندې کول. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ ټکی په دې رپورت کې راغونډ کړی دی.
دنیا ورسپان خپل اداریه د پی ای ای ملازمینو په احتجاج لیکل ده. ورسپان لیکي ک احتجاج کول یو جمهوریت حق ده، نو د حکومت په پیدا کړی خرابیانو چپ پاتې کېدل یو قامی جرم ده. د پی ای ای معاملې زکورانه شو چې حکمرانانو دا په صحیح ډول د حل کولو کوشش و نه کړو. ورسپان لیکي ک حکومت په دې معاملې اپوزیشن په اعتماد کې د اخستو ورستو په پارلمان کې پر بحث کړي وي، نو دا د افسوس وړ پی خبر نه رامخه تکې ده. ورسپان لیکي چې د جمعې ورز د پی ای ای فضائی اپریشن په څلورم ورځ هم بند وو او د هلتالون لوجه تر دې دمه د اربونو روپو نقصان شوه دی او مسله د حل کېدو پر ځای نور هم خرابې طرف ته روانه ده، کما چې د حکومت ناکامي په ډاګه کوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پی ای ای چې په یو وخت کې د نړۍ تر ټولو ښه ایرلاین وو، که حکومت په خلوص سره کوشش وکړي نو دې کې هیڅ شک نشته چې پی ای ای یو وار بیا د نړۍ ښه ایرلاین جوړېدای شي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کلیکی چې یو څو ورځې وړاندې ترانسپرنسی انټرنیشنل لخوا جاری شوی ریپورت کې د کرپشن په حق لا د پاکستان کارکردګي د تیرو وختونو په نسبت ښه خودلې شوې و، خو دې باوجود هند، چین، سریلانکا، نایجیریا او ایتوپیا په شان ملکونو په مقابله کې د پاکستان پوزیشن خراب ګڼل کېدو. ورسپانه لیکي چې د دې راپور ورستو د حکمران ګوند غړو د حکومت په حق کې داسې پروپاګاندا شروع کړه چې ګنی واقعي حکومت په ملک کې په مکمل توګه د کرپشن خاتمه کړې دا، خو حقیقت داسې نه دی او ملک کې لکه د مخ کې پشان اوس هم کرپشن کیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت وایي چې ملک ډیره ترقی کړې ده، کدا سی وی نو دا ترقی د ملک دننه او بهر ټولو ته په نظر راتلل پکار دی. ایکسپریس ورسپانه خپل اداریا په پاکستان سپر لیگ کې د پیښور زلمی په کامیابی لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د تیر جمعې په ورځ د یاد لیگ په دریم میچ کې پیښور زلمی اسلام آباد یونایټډ ته په 40 رنزونو سره ماته ورکړه. ورسپانه لیکي چې دی کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان سپر لیگ پرانیسته کول یو غټه کامیابی ده او په دې کې د خلکو د دلچسپۍ دا صورتحال دی چې میچونه کتلو لپاره اولس د ټی وی او فلمونو فنکارانو د دوبۍ مخه کړې ده. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پاکستان کرکټ بورډ له پکار دی چې هر کال د پاکستان سپر لیگ پرانیسته کوي او دا کوشش هم پکار دی چې د دې لیگ راتلونکي میچونه په پاکستان کې وکړی شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
نسیم لاته د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې په بلوچستان صوبه کې خبریالان ډیرو په سختو حالاتو کې کار کوي او د دغه سیمو په اړه کار معلومات ترلاسه کول هم ډیر ګران کار دی. بلخوا وایس اف امریکا ویبپاڼې د خالی په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پروسې په اړه څلور اړخیزه غونډې ته کتنه کړې. د دواړو مقالو مهمې برخې درته ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي که څه هم په پاکستان کې داسې سیمې کمی نه دي چې ورته تګ او معلومات ترې ترلاسه کول آسان وي، خو د بشري حقونو په لټون کې سفارتکاران او خبریالان په دې یوه خوله دي چې له بلوچستان سیمې کره معلومات ترلاسه کول تر ټولو سخت دي. ورځپاڼه لیکي ریاستي امنیتي ادارې له قدرتي وسایلو ډکې دغه سیمې ته د بهر نه د خلکو رسایي محدوده ساتلې او تر څو چې انتظامیې یې پخلی نه وي کړې د بیلتون پالو وسلوالو د دعوو د ردولو لپاره پر ځایي حکومتي میډیا تکیه کوي. ورځپاڼه لیکي په کوټه کې خبریالان وایي د وسلوالو د زیاترو دعوو تصدیق ځکه نشي کولی ځکه چې هغو سیمو ته ډېره محدوده رسایي لري چېرته چې وسلوال ځواک لري. دوی وایي ژوند یې هم له ګواښ سره مخامخ وي که چېرې د ریاستي ایجنسیانو له خوښې سره سم رپورټ خپور نه کړي. ورځپاڼه لیکي د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د 2008 کال راهیسې په بلوچستان کې 12 خبریالان د کار په وخت وژل شوي دي. د ادارې یو چارواکي مصطفی قادری په خبره بلوچستان د بشري حقونو څېړونکو د کار لپاره تر ټولو سخته صوبه ده. دی وایي ریاستي او غیر ریاستي عناصر د دغه لرې پرتې سیمې له لاقانونیت نه ګټه پورته کوي او د حقایقو په اړه خپلواکه پلټنې اغېزمنوي. ورځپاڼه لیکي په دې وروستو کلونو کې بارنو سفارتکارانو او خبریالانو ته هم د بلوچستان د دورې لپاره اجازه سخرل شوې ده. چارواکي وایي دا ضروری ده چې صوبې ته د تلونکو امنیت ته خوندي وساتل شي، خو د ورځپاڼې په خبره د هغه صوبې سارنه محدوده ده چې پکې د افغان طالبانو مشران پاتې کیږي او دغه سیمه له نسلي او قوم پرسته یاغیتوب سره هم مخامخ ده. بلخوا وایس اف امریکا ویبپاڼه لیکي چې د فروری پر شپږمه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې په دې خبره ټینګار وشو چې باید د دوامدار امن او استحکام لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لار نقشه یا روډ میپ په ډاګه کړل شي. په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو ګډون لرلو. په دې لړ کې په اسلام آباد کې او کابل کې غونډې شوې وې، خو په دغو ناستو کې صدا پام وړ پرمختګ مخې ته رانغلو. د پاکستان وزیر اعظم د بارنو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز د تیرې ورځې غونډې د پرانستنې پر مهال د افغانستان د سولې د خبرو لار نقشې د زر جوړېدو په حق له هیله وښودله. د دغه څلور اړخیزه غونډې ګډونوال هڅه کوي چې افغان طالبان مذاکراتو ته کینوي. بلخوا د طالبانو مشرانو دغه خبرې اترې بې فائدې بللې دي او داسې څه اشاره نه ده ورکړې چې آیا افغان حکومت سره دښمنی ختمول غواړي او که څنګه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال رادیو تاسو غوږی درنو اوریدونکو، زو خبر ایجنسی ته. د خبر ایجنسی د جمبروت خلک وایي چې په سیمه کې د وبایي ناروغو له وجې په لسګونه ماشومان متاثر شوي دي. د دوی په وینا د چمړې ناروغي، ملیریا، لشمینیا او شری د لاسه ډېر اندېښمن کړي دي او ځینې ماشومان له دغو ناروغو څخه مړه شوي هم دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي او بلخوا چارواکي وایي چې په دې لړ کې ګامونه پورته کړي دي. نور تفصیل له سیمه د مشال لړۍ خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی د جمرود خلک وایي چې د چمړې ناروغي، ملیریا، لشمینیا او شرینا په لسګونه ماشومان متاثر شوي دي او ځینو پکې خپل ژوند هم د لاسه ورکړی دی. په دې هکله د جمرود سیمې یو تن پرویز زپریدی مشال ریډیو ته وایي:
یاره په جمرود کې اوس یوه نوې بیماري راوتې ده چې سرسره داغونه په بدن باندې ولګېږي. وایي دنه تقریبا په لس ورځې کې پنځه شپږ ماشومان زایا شول مړ شول. او پینځو کالو، شپږو کالو، درو کالو داسې ماشومان وو کنه خارغ غوندې وي واسه سرسره داغونه پیرا وخیږي. ملیریا خا ډیرا عام ده خاص بندوبست یې نشته د حکومت طرفه چې لاسې مکمل سپری وکړي ایله مطلب سې ټیمونه هغه کړي.
او یو ځایي مشر احمد شاه اپریدی وویل
نن سبا خو بس د ملیریا د هغه د وینې کمی د ماشومانو کې ټایفایډ دی ډېرې بیماری دی. حکومت خو به چې څلور هغه راولګي که نه د مچردانې نه پنځه موسره نه یاره خو چې جمع اسپتال نه خو لګه نه یې مطمئن چې کم یو بیمار راولګي بس ریفر کوي یې پېښور له دلته څه علاج نشته.
په جمرود کې یو شخصي کلینک چلونکی محمد ادریس وای د ورځې ورته د یادو ناروغیو یو شمیر کسان د علاج لپاره راځي.
ډیلی زموږ ډاکټر صاحب چې کم پیشنټ ګوري تقریبا 60-70 پیشنټ دا راځي.
د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې چارواکي وایي چې په ځینې کلیو کې یې د دغو ناروغیو د مخنیوي لپاره میډیکل کیمپونه لګولي دي. په دې هکله په فاټا سیکټریټ کې د صحت محکمې موبایل ټیم فارماسیست امتیاز عالم وویل
اوس خو فی الحال په جمرود کې کیمپونه سټارټ دي او نن هم په جمرود علاقه په غړیزه کې کیمپ وکړو او په هغه کې موږ مختلف قسمه بیماران ټریټ کړي چې هغه کې د سکن والا انفیکشن چې کوم دي چیسټ انفیکشن دي چې د موسمي کومې بیماران دي هغه هم ټریټ کړي. هر څه سهولیت موږ سره شته.
په جمرود کې د وبایي ناروغیو د مخنیوي په هکله مو د جمرود سیول روغتون ایم ایس ډاکټر نصرت شاه سره هم خبرې وشوې او دوی زیاته کړه
عام چې تم ناراض دی دا شرې دی شری نو شری نم بعض وخت کې چې صحیح علاج ونه شي برق دی کېدی شي. بالکل کیمپونه خود ریگولرلی کوي او دین علاوه موږ جن سرجن صاحب چې دو خلاف پورا ایکشن اخلي لگا فیمیگیشن دو کوي ملیریا خلاف یا لشمینیا خلاف.
د خیبر جن سید د جمرود خلق غوښتنه کوي چې دلته دی د وبایي ناروغیو د مخنیوي لپاره کوټلی ګامونه پورته کړی شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جن سی
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
مشال رته تاسو غوګي در نور دن کو خبرونه کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو او تاسو څنګه ژمنه کړی و چې په خبرونه کې تاسو لپاره سندرې هم لرو. راځي چې د زیک افریدی په غو کې دا یو خوندور سندره وورو او بیا به د رپورټونو په لور ځو.
دا چې پټول پختنو د ځان نگران دې سمرخستا افغانستان دې وی ګران دې سمرخستا افغانستان دې پشان د گلونو چې پرتی پور بلدا دا خاورت کابل دا خاورت کابل توکړی پختنو ظلم پټو کې بل پول دا خاورت کابل دا خاورت کابل پشان د گلونو چې پرتی پور بلدا دا خاورت کابل دا خاورت کابل گی دارنا د چار گل دادا خورت کا بلدا پشان د گل نوچے پرتے پور بل دادا خورت کا بلدا دا خورت کا بل پٹولو پختنو دزان گران دے سمرخستا افغانستان دے وی گران دے سمرہ خیستا افغانستان دے دا چی پٹول پختنو درزان نگران دے سمرہ خیستا افغانستان
درنو اورګونکو د زیک افریدی په غکې مو سندره واوریدله او خبرونه ده سلام پښتونخوا اوس سوات ته په سوات کې یو غیر دولتي ټولنه حجره وای چې خبر پښتونخوا کې د ټاکنو په عمل کې یو شمیر نیمګړتیاوي موجود دي چې لوجه په لکونه خزي د خپل رای ورکولو څخه پاتې شي یا د ټولنې د امریکا یو اس ای آی ډی په مرسته د انتخابي اصلاحاتو عمل شروع کړی دی دوی په سیدو شریف کې خبرلارانو ته دغه اصلاحاتو تفصیل وړاندې کړ چې نور حال یې د نیاز احمد خان پر رپورت کې ورو
سیدو شریف سوات کې مقامی ټولنې حجره مشر خبریالانو ته ویل چې دوی د امریکایي مرستندویه ادارې یو اس ای آی ډی په مالی مرسته د پاکستان په یو سل پنځه څلوېښت ضلعو کې په ټاکنو کې د اصلاحاتو عمل شروع کړی دوی زیاته کړه چې تیرو ټاکنو کې یو کروڑ ښځې په پاکستان کې د ووټ ورکولو عمل نه پاتې کړی شوې یا منع کړی شوې دي د ټولنې مشر فاروق شاه وویل چې خیبر پښتونخوا کې د اصلاحاتو لپاره دوی کار شروع کړی دی په دغه کې د بعضو سیمو نه الیکشن کمیشن کې غړي قدرې هم نشته
دا فاٹا غٹا علاقہ دے زموں سرا او غٹا آبادی دے پاگے کے داغے نا الیکشن کمیشن کے ممبر نشتا نو ریکمنڈیشن دا دے سفارش دا دے چی دین دے ممبران واپس دے شی زکا چی دون غٹ خلق پراتے دے غٹ آبادی دے او الیکشن کمیشن کے خامی بو تمنگا ہوا چی دا خامی دے
دا غونډه کې شریک سیاسي مشر ابراهيم دیولې وویل چې دا اصلاحات او سپارښتنه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړي او پوهان پکې هم شریک دي دوی هم د ټاکنو په عمل نیوکې وکړي
دلته کې زموږ ملکی و چې ریټایر شي نو دا د الیکشن کمیشن جج کا نو فخر الدین جی ابراهيم جی هغه مشر شي هغه به د لاس نیولې نو بیا الیکشن جو شي نو دا غیر دبر کوته یعنی دمر غلطیانه پکې شوی چې منګه په سباله چې کوم دی بیا مټه نغتی جلسې جلوسونه درنی ورج باغی کې دمر کوته یعنی شوی او بنیادی هغه بنیادی غلطی خو دې شي کنه
ونډه کې شریک د اقلیت نه نمائنده جشوت سنگ زیاته کړه چې اقلیت ته د هم نیخ په نیغه ټاکنو کې برخه اغستو اجازه ورکړي کوټه سیستم کې دوی ته یو شمیر مشکلات دي
دوی لا بیا هغه حقوق نه ورکوي په اسمبلی کې کم چې دا جنرال باندې تلی هغه ته دا نه کوي یو خو دوی په پارټي بیس باندې تلی پارټي ته پیسې هم اغستي او هغه بیا پارټي لا کار کوي او مینارٹی له اس کار نه کوي
د یادی شوی ټولنې مشر ویل چې دغه اصلاحاتو عمل کې دوی سره د خیبر پښتونخوا صوبای اسمبلی غړي هم شامل دي په دا اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي په زل حکیم خان څخه پښتنه وکړه نو خاغلی ویل
مونږ به هغه مایت کوو چې کوم ټیک ټاک خبرې چې کوم دوه رسانه خبر جوړې مونږ به هغه باندې خپل چیک ساتو خپل چیک په ساتو دا هغه باندې بالکل تفوس هم کوو چې دا ټیک تا چې کومه ټیک خبره بالکل مونږ بالکل حمایت کوو لکه زه تا تم چې بیا اندازې د بدې تیر شي الیکشن کې نه شوی د وخت نه روان ده دانلی د طاقتور سره چې بس هغه لوټ ورکیږي کو نور کیږي خدا او ډیری ان شاء الله دغه 100% دوم مرګی ته
په اخر کې د ټولنې مشر زیاته کړه چې پټاکلو کې د کمی لړکول لپاره به دوی دغه سپارښت صوبای اسمبلی ته لیږي او هڅه به کوي چې دغه لپاره قانون کې بدلون وشي او مقصد دی خیبر پختونخوا کې د جمهوریت عمل مضبوطول دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا
مشال اړتیا تاسو غوږ کې درنو دونکو پښتونخوا ولسی ریک د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په حق د مرکزی حکومت ادا به رد کړي چې ګینه په پروژه کې مغربي راهداري لپاره پروژه ځانګړي شوې دي په خبر پر اسلب کې د ولسی تحریک غړو په خبري کانفرنس کې له صوبای حکومت غوښتنه کړي چې مرکزی حکومت سره دا معاملې پورته کړي نور تفصیل په خبره د مشال رادیو خبريال غلام غوث راکوي
پښتونخوا ولسی تحریک په پېښور پریس کلب کې په دغه سیمینار کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشرۍ د جنوري د 15مې د ټولګوندي غونډې د پیسلو په اړه په لیکل شوی خط نیوکه وکړه او د پښتونخوا ولسی تحریک اجمل اپریدي وویل چې دغه لیکل شوی خط د دې خبرې ثبوت دی چې د کوریډور په نقشو کې مغربي لاره هیڅ وجود نه لري او یو ځل بیا د کوریډور په اخلا دروغ ویل شوې دي
چې چاته زبانی خبره راشي هغه هم دا خبره کوي چې اصل
کاریڈور مغربی دے خوچ کلا ریٹن خبر راشی نو اگر پر ریٹن کے دے خبر تا تیار ندی پتہ کہ ایل این جی بالکل سے کم نشتر ہے تو بجلے تا ٹرانسمیشن اپگریڈیشن اس سے کم نشتر ہے پتہ کہ دا گیس او دا آئل پائپ لائن بالکل اس سے کم نشتر ہے جدا تا مطلع جنورے چکم دے تا ای پی سی دا بالکل بیائیو لوگا تا پختون قوم سرا بالکل دروغ دی
او دا عوامی نیشنل گون والی گروپ دا بلوچستان دا خزو دا سنگ مشری مهر اورنگزیب کاسی په خپل وینا کې وویل چې د چین پاکستان د اقتصادي رهداري مغربي لارې د لر او بر د پښتنو په ګټه ده نو ځکه په دغه لارې باندې د منصوبه نه ترسره کیږي
عمران خان پڑی چوپ پر پاکستان چاویسی بنانی دا ہر پارٹی زنانی پتا ہے چوپ پر نکلے بنا
د مزدور کسان ګوند مشر سالار امجد علي د غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې وړاندې هم د پښتنو او نورو قانونو سره زیاتې شوې دي او په اقتصادي رهداري کې ورسره هم زیاتې کیږي د پښتونخوا ولسی تحریک په دې غونډه کې د پښتونخوا د حکومت نه د یو قرارداد د لارې غوښتنه وشوه چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت دی د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې د وفاقي حکومت د دروغ ویلو نوټس واخلي او په مشرقي لاره د کوریډور د منصوبې د ترسره کولو مخه دی ونیسي غلام غوث مشال ریډیو پېښور
د سولې پر لو
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لو خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د سولې پر لو
مشال اړه تاسو وګه درنو اردوونکو زو په خبرتا په پیښور خار او د سوبې په نورو سیمو کې د لرغونی آثارو د خوندیتوب او په دې اړه د پوهاوی پیدا کولو په غرض پیښور کې یو غونډه شوه په دې غونډه کې د سوبې له بیلابیلو برخو د لرغونی آثارو کارپوهانو د سلګونو په شمیر کې ګډون وکړو ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې د لرغونی آثارو د خوندیتوب او سیلګرۍ ته د ودې ورکولو لپاره دی عملی ګامونه پورته کړي د یادې غونډې نور حال ځلاند یوسفزی راکوي
د انسټیټیوټ آف آرکیټیکټس د پېښور څانګې مشر محمد خالد مشال رډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا هره برخه له لرغونی آثارو ډکه ده خو د حکومت د پام نه کولو او د اولس د ناپوهې له وجې دغه آثارو ته ډېر زیان رسېدلی دی
غټ مثال چې د پېښور تاریخي دیوالو دیوال چې زه ګورم 27 زما دلته وشوه او دیوال کې تقریبا اوس زه وایم چې نیم نه زیات دیوال لړې ختم شو سو په پلازې جوړې سو په کورونه جوړې دغه سه نور داسې کورونه ډېر ښکلې قیمتي زړو کورونه هغه چې دینو هغه اونرز خرڅ کړل په هغه ډیمولش شو او دغه چې قیمتي دیوال دروازې و نور سیزنو هغه په ډېر های قیمت باندې چې دی هغه خرڅ شو او دغه سه موږ سکافتي سرورو لګیا د ختميږي
په خبر کې د لرغونی آثارو د خوندیتوب لپاره کار کوونکي مدني فعال ډاکټر ظریف وایي چې د نا امنه له وجې د سیلګرو راتګ بندې دو سره د اولس د ګټي یو ستر لار بند شوې ده نو ځکه خلک وست دغه زړو ودانو پر ځای مارکیټونه جوړوي
کله موږ واړو پدته بده دومره بازی خلک تورستان برات او د لار آزاد او د افغانستان د لار ایران به مغه کې هغه ولکه جګړه نه و په افغانستان دا په ټول په گاډو کې او په ډبل ډیکرونو کې چې د پیښور کې دوه درې دوه ځای بنو د دې کې سخانی به ډکوا
د سواد یو آرکیټیکټ شوکت شرار وایي چې سواد په لرغونی آثارو کې د صوبې تر ټولو مړه سیمه ده او که د سیمې امنیت خشینو د سیلګرو پراتک سره د صوبې د معیشت ستونزې هواری دي شي
سوات چې دا تهذیبي طور ډېر زیات یو جوور تاریخ ولري، د بودیست تاریخ دی، د هندویزم تاریخ دی، د ارلی سواتیز تاریخ دی، بیا د یوسفزو چې کوم تاریخ دی، بیا د سوات کې چې کوم بادشاهي پاتې شوې وه، د والیانو دغو بلډینګز دي.
د لرغوني آثارو د خوندي ساتلو لپاره د خیبر پختونخوا موجوده حکومت د انټیکویټیز اکټ 2015 په نوم یو نوی قانون له صوبایي کابینې پاس کړی دی، او د حکومتي غړو په وینا ډېر زر به دغه قانون له صوبایي اسمبلی هم پاس شي. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، او لنډو صفو 2013 4513 1380 او 15,000 کیلو هرڅه اورېدلی شئ.
درنو اودونکو، تاسو ته مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونې ته غوږ یې، او د خبرونې اخري رپورټ ته ستاسو پام را ګرځوم. موضوع خوست ولایت ته. د افغانستان د خوست یو شمیر مدني فعالان چې د اکثرو ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو او د لازمو کاري فرصتونو نشتون د دې وجه ښایي چې دوی په غیر قانوني او قاچاقو لارو بهرني هیوادونو ته د تګ هڅه کوي. خو بل لور ته افغان حکومت د ځوانانو د چارو مسؤلین وایي چې دوی د ځوانانو لپاره د کار زده کړو او نورو زمینو برابرو لپاره هر قسمه کار کوي. نور تفصیل له خوست نه د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې اورو.
د خوست یو شمیر ځوانان او مدني فعالان وایي چې د ملي یووالي حکومت لخوا د هیواد ځوان کهول ته د لازمې پاملرنې نشتون د دې لامل شوی چې دوی نهیلي شي او په قاچاقي او غیر قانوني لارو نورو هیوادونو ته مخه کړي. دوی یاد څرګندونې د شنبه په ورځ په هغه ناسته کې مشال راډیو ته وکړي چې د خوست د یو شمیر مخکښو ځوانانو د ستاینې او تقدیرولو په موخه د ځوانانو شبکې د سیمه ییز دفتر لخوا رابلل شوې وه. ویناوالو زیاتوله چې د ځوانانو یوه ستره برخه کار نه لري او دوی لپاره د لوړو زده کړو لازم فرصتونه هم نشته. د خوست دوه تنه ځوان مدني فعالان کبیر مشفق او طالب منګل د ځوانانو ځینې غوښتنې داسې وړاندې کوي.
دا مال په خوست کې سلګونه ځوانان شته چې لوړې زده کړې کړي دي، د لیسانس تر کچې زده کړې لري، خو دوی ته د کار نموندنې په برخه کې ستونزې دي. او همداشان زیات ځوانان شته چې هغوی د لوړو زده کړو به هیله لري چې دوی ته باید د لوړو زده کړو په برخه کې دولت زمینه ورته برابره کړي.
د افغانستان څخه په زیات اندازه کډوال چې اکثریت ځوانانو د هیواد څخه بهر شول، نو د ملي یووالي حکومت باید د ځوانانو پکې راټینګي کړي او د ځوانانو لپاره وړ پروګرامونه جوړ کړي او دوی تر اوسه پورې په دې کار کې ډیر پاتې دي او سالمه ستراتیژي نه.
په خوست کې د نوښت ټولنیز بنسټ مشر رفیع الله زیار وایي چې د ځوانانو مسؤلې ادارې باید ځوانان تقدیر او هڅوي تر څو له نهیلۍ راووزي او خپل مسؤلیتونه په سمه توګه ترسره کړي.
نو زمونږ غوښتنه له نورو مدني نهادونو، له دولتي ارګانونو نو او نورو هغو کسانو چې مسول دي، دوی باید تقدیر کی او وایسته او د مېسه حالت خیره وبس.
د نجیب دانش په نوم یو بل خوستې ځوان په دې اند چې کچیر د ځوانانو له فکری او جسمانی قوت څخه د هیواد په آبادی کې ګټه واخیستل شي، نوشته هیوادنه ستونزې او ناخوالی به ختم شي.
په کور د چې په مهمو پښتو کې د کورونا وکی د ځوانو انرژي نه د کور خپل ځوانو مفکورونه کور خپل کله چې ځوانونو سره یو شي منسجم شي بیا به نه ستونزې وي نه به ناخوالی.
د ځوانانو د شبکې سیمه ایز مشر عبد الله باور د ځوانانو د مایوسۍ او ستر لامل ځوان کهول ته د لازمې پاملرنې نشتون ګڼي. هغه غوښتنه کوي چې د خوست ځوانانو ته د توجه ډېره شي.
خوستي ځوانان مو مایوسه شوي دي، خو که درونه لرو موږ په خوست کې دا چې دولت هم توجه نه دوی ته کړي، نو موږ په مرکزي حکومت هم دا غږ کوو چې خوست کادرونو ته د خاص سترګو وکتل شي.
بل لوري ته د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مين ډاکټر کمال صادق وایي چې د ځوانانو د کار زده کړو کسب او بهرنیو هیوادونو ته له مهاجرتونو څخه د راګرځولو لپاره د پراخو برنامو د لیکې دوه په هڅه کې دي.
موږ شپه ورځ کار کوو چې د ځوانانو لپاره کار پیدا کو، ځوانان په تعلیم ته وهڅو، ځوانان ته کار کسب وریاد کو، ترڅو ځوانان له بیکارۍ، له نشئی توکو، ځوانان له غیر قانوني په کچکی لارو چې نورو هیوادونو ته ځي لا غینې را وګرځو.
د ځوانانو چارومین ډاکټر کمال صادق د ځوانانو د لوړو زده کړو په برخه کې ویل چې یاد موینیت په کابل او ګڼو ولایتونو کې د لوړو زده کړو او مسلکي دارو سره په لږ فیس د ځوانانو د جذبولو پروتوکولونه لاسلیک کړي چې په دې سره به زرګونه ځوانانو ته د تحصیل زمینې برابرې شي.
دروندونکو، هم دې سره د مشال رادیو د نن ورځې سلام پښتونخوا خبرونه پای ته رسیږي. د خبرونې په اخر کې درته د همایون خان په غوږ کې دا سندره دروړو، خو د مشال رادیو خبرونه به دوام لري.
هر قدم مسفر لے لا ژوند دے پوس لے د چمن دا کلا جنو زارولو کے جنتی دا چمن بسنگار کو جنتی دا چمن بسنگار کو ایو کل دس پر لی بحصا کو دا پلسا تو ملکن میرا پلی پٹی خستا باغنا لرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑو نو لرو بریش میرا پلی پٹی خستا باغنا لرو سیچ مینا محبت خپل مالیات سیچ مینا محبت پل مالیات